آقا رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
محترم اوریدونکو السلام علیکم، دا د امریکا غږ واشنگتن دی. نن د دوشنبه ورځ ده او د 1394 مریض کال د هوتی عقب اوولسمه ده چې د 2016 میلادي کال د مارچ د 2 نیټې سره سمون خوري. دا وخت په واشنگتن کې د ماښام 9 بجې دي او په افغانستان کې د سهار 15 بجې دي. لومړی د مهمو خبرونو غټ ټکی.
ولسمشر غنی وایي چې طالبان د تاریخي ازمایښت سره مخ دي. د اروپای اتحادیه او ترکیه مشران نن په برسلز کې د مهاجرینو په بحران خبري کوي او د امریکا د پخواني جمهور رئیس رونالد ریګن ښځه د 94 کلونو په عمر مړه شوه.
د امریکا غږ آشنا رادیو لومړی نیم ساعته سهرنۍ پښتو خبرونه شروع کوو. تاسو به له خبرونو نه وروسته واورئ چې جمهور رئیس اشرف غنی په طالبانو غږ وکړ چې سوله وکړي. د امریکا، چین او پاکستان د هلو ځلو سره سره طالبان ولې د حکومت سره له خبرونو انکار کوي؟ په دې اړه د پاکستاني ژورنالیست پیر زبیر شاه سره زموږ مرکه. په کونړ کې پولیو یا د ماشومانو د فل د موزی ناروغۍ تازه پیښې لیدل شوې دي او د شنبه په ورځ د امریکا په 15 ایالتونو کې د جمهوري ریاست د کاندیدانو ترمنځ ګوندي مبارزې وشوې. په دې اړه به د امریکا غږ د خبریال رپورټ واورئ. اوس به نظرانه یوسفزی درته خبرونه درواورئ.
السلام علیکم. ولسمشر غنی پرون د ملي شورا د شپږم امتیازي کال د کار د پرانستلو په مهال ویل طالبان د تاریخي ازمایښت سره مخ دي، یا دې د ولس سره ودرېږي او یا هم د افغانستان د مخالفینو سره. ولسمشر محمد اشرف غنی د ملي شورا د جمع د رخصتۍ وروسته د ولسي جرګې او مشرانو جرګې دواړه مجلسین په خپلې وینا سره د پارلمان په نوې ودانۍ کې پرانستل. ولسمشر غنی په خپلو خبرو کې یو وار بیا په طالبانو غږ وکړ چې سوله وکړي. ولسمشر غنی وویل طالبان د تاریخي ازمایښت سره مخ دي، یا دې راشي د افغان دولت او ولس په خوا کې دې ودرېږي او یا هم د افغانستان د مخالفینو په څنګ کې. طالبانو تیره ورځ د سولې په مخامخ خبرو کې د ګډون سره چې په پام کې وه د مارچ په لومړۍ اونۍ کې په اسلام آباد کې ترسره شي مخالفت وښود او خپل شرایط یې وړاندې کړل. خو نن ولسمشر غنی خپل شرطونه د سولې د مذاکراتو دپاره تکرار کړل. د امریکا د پخواني جمهور رئیس رونالد ریګن ښځه نانسی ریګن د یکشنبه په ورځ د زړه د سکتې له امله د 94 کلونو په عمر مړه شوه. پام وکړئ، په واشنگتن کې د امریکا غږ د خبریال رپورټ ته چې زموږ همکار سید سلیمان شاه تاسو ته دراوروي. درنو اوریدونکو، دغه رپورټ لږ وروسته اورئ. خبرونه ته ادامه ورکوو. کروز ادعا کوي چې ټرمپ ته ماتې ورکولی شي. د جمهوري غوښتونکي ګوند کاندید ټیډ کروز ادعا کوي چې هغه په خپل ګوند کې یوازینی کاندید دی چې د ډونلډ ټرمپ مقابله کولی شي. سبا د سیشن په پورس په میشیګن کې د جمهوری غوښتونکو د کاندیدانو ترمنځ ګوندی انتخابات ترسره کیږي. د شنبه پورس په انتخاباتو کې د ډونلډ ټرمپ او ټیډ کروز مخکې کېدو د جمهوری غوښتونکو ګوند اساسي او مهم غړي اندېښمن کړي دي. هغوی کوشش کوي چې مارکو روبیو ګټلې وي. ډونلډ ټرمپ پرون وویل چې اوس وخت را رسېدلی دی چې مارکو روبیو د خپلې کاندیدۍ نه تیر شي. هغه وویل چې زه غواړم د ټیډ کروز سره یو په یو مخامخ شم. د جمهوری غوښتونکي ګوند کاندیدانو پرون د یک شنبه په ورځ د پورتریکو په سیمه کې انتخاباتي کمپین پیل کو او د سه شنبه په ورځ به په میشیګن، میسیسیپی او هوایی کې انتخابات وشي. د دیموکرات ګوند نه هیلری کلینټن د لوزیانا په ایالت کې د خپل سیال برنی سانډرز نه ګوندي انتخابات وګټل او د کانساس او نبراسکا په ایالتونو کې بیا برنی سانډرز وګټله. د امریکا د پخواني جمهور رئیس رونالډ ریګن ښځه نانسی ریګن د یک شنبه په ورځ د زړه د سکتې له امله د 94 کلونو په عمر مړه شوه. پام وکړئ دې رپورټ ته.
د امریکا د پخوانی جمهور رئیس رونالډ ریګن د 94 کلنې میرمنې نانسی ریګن د مړینې اعلان د یک شنبه په ورځ په کالیفورنیا کې د رونالډ ریګن کتابخانه وکړ. نانسی ریګن د متحده ایالاتو په معاصر تاریخ کې د ټولو جمهور رئیسانو په میرمنو کې تر ټولو بانفوزه میرمن ګڼل کېدله. د هغه میړه رونالد ریګن چې د 1901 میلادي نه تر 1909 میلادي پورې د دورې حکومت وکړ، د الزایمر د دماغي ناروغۍ له امله په 2004 میلادي کال کې مړ شو. دواړو په کالیفورنیا کې د هالیوډ د فلمونو د جوړولو په سټوډیوګانو کې یو ځای کار کاوه او په 1952 میلادي کې سره واده وکړ. کله چې رونالد ریګن په 1906 میلادي کال کې ایالتي انتخابات وګټل او د کالیفورنیا د گورنر په توګه وټاکل شو، نانسی ریګن په فلمونو کې کار کول پرېښودل او د مور په صفت خپل ژوند په کور کې د اولادونو روزنې ته وقف کړ. او چې وروسته بیا د امریکا د فرست لیډی یا لومړۍ مېرمنې لقب په برخه شو. نوموړی د ریګن د جمهوري ریاست په اته کلنه دوره کې خپل میړه ته ډېره نږدې وه. ویل کېږي وروسته له هغې چې په رونالد ریګن باندې قاتلانه حمله وشوه، نانسی ریګن د یو نجومي خدمات حاصل کړل او د هغه نه به د جمهور رئیس د روزمره مصروفیاتو د ټاکلو په اړه مشورې اخیستې. د ژوند تر وروستۍ سلګې پورې د لاس انجلس په ښار کې په خپل کور کې اوسېدله.
خبرونو ته ادامه ورکو. د یونان او مقدونیه په سرحد باندې په زرګونو پناه غوښتونکي بند پاتې دي. په داسې حال کې چې د اروپا اتحادیې او ترکیې مشران نن د شنبه پورس په براسلز کې د مهاجرینو په مسله خبرې کوي. د اروپا اتحادیې مشران به د ترکیې د صدر اعظم نه غوښتنه کوي چې اروپا ته د مهاجرو د راتک په شمیر کې د کموالی لپاره اقدامات وکړي او هغه کسان چې اسناد نه لري هغه بیرته ولیږي. د یونان مقدونیه په سرحد باندې کم تر کمه 14,000 مهاجر دا وخت په دې انتظار کې ناستې چې هغوی ته به اروپایي هیوادونو ته د تګ اجازه ورکړی شي. خو دغه مهاجر چې سکینډینیویا او جرمنی ته تلل غواړي، دغه هیوادونو د مهاجرینو په وړاندې د خپل سرحدونو امنیت سخت کړی دی. د ملیزیا په لادرې کې شوی بوئنګ 300 ډوله الوتکې کې د مسافرو د کورنیو غړي وایي چې هغوی به دغه الوتکې د ورکېدو په حق لا ځوابونه لټولو ته ادامه ورکړي. د ملیزیا بوئنګ 300 ډوله الوتکه د نن نه دوه کاله مخکې د مارچ په 8 نیټه لادره کشوه. په دغه الوتکې کې د مسافرینو د کورنیو غړو پرون یک شنبه د حکومت نه غوښتنه کړې ده چې دغه الوتکې لټون ته ادامه ورکړي. د غلوتکه چې 241 تنه مسافر پکې سپارو د کوالالمپور نه بیجینګ په لور روانه و چې لا درکه شوه.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
تاسو د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو لومړی نیم ساعته سهرنۍ پښتو خبرونه اوري. د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی یو ځل بیا په طالبانو غږ کړی چې سوله وکړي. ښاغلی غنی پرون د ملي شورا ګډې غونډې ته چې د پارلمان په نوې ودانۍ کې جوړه شوې وه وینا کوله. نور تفصیل د کابل نه زموږ د خبریال اکرام شینواری په رپورټ کې واوري.
د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی چې د طالبانو لخوا د سولې په خبرو کې د نه ګډون او سولې د خبرو سره د یو شمېر شرطونو د ایښودلو یو ورځ وروسته د افغانستان د ملي شورا د امتیازي کال د کار د پیل غونډې ته وینا کوله، ویل چې طالبان د یو لوی تاریخي ازمایښت سره مخ شوي
او دا فیصله باید وکړي چې د خپل هیواد او ملت په خوا کې درېږي او که مخالفینو سره درېږي. انتخاب د تاسو دی.
جمهور رئیس محمد اشرف غنی د ملي شورا د ژمي زد 15 خورزو رسخته وروسته د ولسي جرګې او مشرانو جرګې دواړو مجلسونو ګډې غونډې ته په وینا کې په طالبان او د اسلامي حزب په مشر ګلبدین حکمتیار باندې غږ وکړ چې سولې ته دې حاضر شي. جمهور رئیس غنی ویل چې په سوله کې د ټولو افغانانو ګټه ده،
هم زموږ ګټه ده چې د وطن خیر غواړو او هم د هغوی چې له موږ سره په جګړه بوخت او دا ارزو ورسره ده چې یوه ورځ په دې وطن کې اوسي او د عزت ژوند ولري. سوله کله یوې خوا د طالبانو لري دې سره تعلق لري، له بلې خوا د هیواد د سیاسي قشر له چلند سره هم ژور تعلق لري.
جمهور رئیس غنی ویل چې د کوی په استعمال امنیت راتلی شي خو په ملک کې ثبات نشي ټینګېدی. جمهور رئیس غنی یو ځل بیا ویل چې په افغانستان کې روانه جګړه کورنۍ جګړه نه ده، بلکې هغه ویل چې دا یو تحمیلي جګړه ده.
د دې جنگ یو اصلي عنصر القاعده ده. القاعده نه افغاني عنصر ده او نه افغانستان د القاعده د جنگ موجود. دوی غواړي ای مغله پاک خاورنه د جنگ میدان جوړ کی. د جنگ بلند سر عوامل داعش ده. داعش له نورو اکثر مسلمانانو بیله خپل ځانته او افراطی عقیده لري او دوی د خپل ګټه لپاره جنگي او دا ای مغویار ده چې نن افغانستان یوازې نه هیواد ده چې داعش پکه پتښت کېدای ننګرار کې نن دوی پتښت دي او افغانستان به دوی ګوري.
جمهور رئیس غنی په افغانستان کې د منځنۍ اسیا د هیوادونو چین او د چیچن جنگلې شتون د دغه جګړې د یو بل عنصر په توګه ونموه. جمهور رئیس غنی تحریک طالبان پاکستان ډله هم د افغانستان د روانې جګړې د یو عامل په توګه یاد کړه او ویل چې کسان د دغه ډلې فکري اړیکې د افغان طالبان سره یو شان دي، خو ویل چې د هغوی سیاسي اجنډا د افغانستان سره ارتباط نه لري. همداشان جمهور رئیس غنی د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکې هم د جګړې د یو بل عنصر په توګه یاد کړه او ویل چې افغان طالبان د دغه جګړې شپږم عنصر دي.
سوال اوس دا دی چې آیا طالبانو ګروپونو خپل لاره د دغه شپږو ګروپونو څخه جلا کولای شي او کنه؟
طالبانو تیر اوس په یو بیان کې ویل چې دغه ډلې مشر تابله افغان حکومت سره د سولې د خبرو ترسره کېدو په اړه فیصله نه ده کړې. همداشان طالبانو د سولې خبرو لپاره خپل پخواني شرطونه هم تکرار کړل چې پکې د افغانستان څخه د بهرنی عسکر وتل، د طالب بدیان خوشی کېدل او د ملګرو ملتونو د بنزیزونو له لیست څخه د طالب چارواکو د نمونو ایستل شامل دي. جمهور رئیس غنی په خپل خبرو کې ویل چې په افغانستان کې سوله دوه بودونه لري، لومړی طالبان او حزب اسلامي سره او بیا د پاکستان سره. د پارلمان د شپږم امتیازي کال د پرانستي د مراسمو په مهال د ولسي جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمي په حکومت نیوکې وکړي چې د ګڼو ستونزو په واري کې پاتې راغلی دی. هغه ویل چې په تیرو 14 کلونو کې افغانستان له ناسم وضعیت سره مخ دی، امنیتي ګواښونه زیات شوي، د بې ځایه شو ستونزې زیاتې شوي، اقتصادي وضعیت خراب شوی، ځوانان د بیکارۍ له امله بهرنیو هیوادو ته تښتي او پانګونه هم کمه شوې ده. د ولسي جرګې رئیس ویل چې د راتلونکو پارلماني ټاکنو حالت لا معلوم نه دی او د ملي والی د حکومت د مشرانو تفاهم لیک له مخې لا تر اوسه په ټاکنی سیستم کې اصلاحات نه دي راغلي. د افغانستان د اساسي قانون له مخې د پارلمان د یوې دورې موده 15 کاله ده چې دغه جرګې په 15 کال د سرطان په لومړۍ ورځ پای ته رسیږي او په ځای نوې پارلمان په کار پیل کوي. خو د افغان حکومت د چارواکو ترمنځ د ټاکنیزو اصلاحاتو په سر جنجال، ناسم امنیتي وضعیت او د مالي امکاناتو نشوالی د پارلماني ټاکنو ځنډ سبب شوی دی. تر اوسه معلومه نه ده چې څه وخت په پارلماني ټاکنې ترسره شي.
د اوونه تر اوو ورځې په اونۍ کې
تاسو د خبرونه د امریکا غږ واشنگتن ناوړی. د پاکستان او د امریکا د متحده ایالاتو او د چین د ډیپلوماټیکی هلو زلو سره سره او په اسلام آباد او کابل کې د غونډو وروسته طالبانو د افغانستان د دولتي مشرانو د توقع برخلاف د سولې په مذاکراتو کې لګډون نه انکار کړی دی. اصل وجه څه ده او آیا واقعا د سولې امکانات موجود دي او کنه؟ او دا خبره تر کومه حده پورې سمه ده چې پاکستان پر طالبانو باندې بشپړ کنټرول لري؟ موږ په دې اړه په اسلام آباد کې د نیویار ټایمز رسپانې د پخواني خبریال پیر زبیر شاه سره مرکه کړې ده. پیر زبیر شاه چې دا وخت په نیویار کې اوسېږي د طالبانو د پاسون په اړه په دې وروستیو کې یو کتاب هم لیکلی دی. دا د ستاسو پام مرکې ته راړو.
پیر زبیر شاه صاحب، د طالبانو او د افغانستان د حکومت ترمنځ د مستقیمو مذاکراتو په باب توقعات په روان هفته کې له حده زیات شوي. دفتن طالبان و چې موږ په دغه مذاکراتو کې ګډون نه کوو. د پاکستان متحده ایالاتو او چین ډیپلوماتیکي اعتبار ته زیات صدمه نه رسي؟
او د لکه ټول کس څومره کسان په شینوال دي صحیح او داسې.
ستاسو معلومات څه دي چې د پخوانو طالبانو سره تماس نه ونیول شوی که دفتن طالبان خپل موقف او دریځ بدل کړو؟
جی دا خو اوسه پورې کوم دا کیسې روانې وې. په دغه اول نه دا خبره کېده چې طالبانو به څه جواب وي، څه ریسپانس پي، او اوسه پورې دا میټونګونه دی خپل منځ شو.
بله،
او دا یو کنفیوژن جوړ شو چې آیا طالبان به ساخلي، طالبان به نه اخلي، طالبان کوم ګروپ وي، هغه به او قطر د کوم دفتر دا غسل رول به وي. اوس مشته دا کیسه ښکارا شوه چې طالبان په دا خبرو شي نه دي، او دوی چې کوم زړې مطالبات وي چې پیر ملکي فوجان دوزي، دوی چې کوم ملګري دي هغوی د جرمونو نه را خلاص کړی شي. نو دا کیسې اوس په دغه دا اوس یو غټ امتحان ده دغه درې ملکونو، اسپیشلی د پاکستان. ټول دارومدار په پاکستان وو. آیا پاکستان دا کسان خبرې ته راوستلی شي که نه شي راوستلی؟ او که راوستلی شي، آیا دا کوم طالبان دي دا پاکستان خبره مني او که نه مني؟ نو په دغه شي خو طالبان وو چې موږ دا خبره شنه یو، خو دغه سره سره سلطاز عزیز چې کوم پاکستان خارجه امور مشیر ده، هغه امریکا شه دا کیسه وکړه چې پاکستان طالبان باندې اثر شته، خو ضروري نه ده چې طالبان پاکستان خبره ومني. مقصد ما داده چه اوز دا کیسه بیا آغازی تلاله چه کمزی نشروع او دا اوز لکه سر نبا خبره کیزی او بلو مرتدا پتحه لگی چه آیا طالبان دا یو سیاسی بیان دا که طالبان حساب اخلی خو امانه دا کار چه دا خبره نبدا چه زر چه نتیجه مرشو اوگی نشراو بود
زبر شاه سیب دا نیویارک تایم رسپانه دا ریپورت لمخ طالبانو یو دلیل دا وړاندې کړی دی چې د متحده ایالاتو او د افغانستان د حکومتي قواو د خوانه عملیات زیات شوي دی. دا د سولې خبرې نشي کولی په دې شرایطو کې.
بالکل دا خبره کړې ده چې کوم دوی عملیات دي هغه زیات شوي دي، خو دغه سره سره چې کوم مزاحمتکار له طرف نه هغه زیات شوي دي، او بل دغه لکه دا بنیادی کوم خبره دي هغه نه دي هر شوي چې آیا کوم دا قطر دفتر ده دا دومره خود مختار او دا دومره واک لري چې دا نور حکومت پرپونه دي هغه په بهاف باندې خبره وکي حکومت سره، او بیا نور ډېر ګروپونه دي افغانستان چې اوس خالي طالبان دي، دغه شرکاني ګروپ دا دغه داعش نوم اخیستل کېږي، دغه علاوه القاعده دا او نور غیر ملکي ګروپونه دي. ما نه دا خیال چې طالبان هم په خوله دي، او ما نه دا خیال چې طالبان که فرض کړي دزبندی وکی یا داسې حکومت سره خبرې شروع کی افغانستان شه مرګ او ژوبل کم سي.
د افغانستان د جمهور رئیس اشرف غنی په دې خبره کې څومره وزن ده؟ طالبان یا د افغانستان د خلکو سعودريږي او که صلح مذاکرات کې نه ملګری کیږي نو معنا دا ده چې د افغانستان د دشمنانو سره دی ولاړ دی. دا مطلب د افغانستان کوم دشمنان دي؟
د افغانستان دشمنان خو چې کوم جواد دشمنان دغه خلکو ته وایي چې کوم افغانستان سے عملیات کئی یا افغانستان سے دھماکے کئی، نو دغه سے خود هغه طالبان دی دغه سے مثلاً اول ول داعش دا دغه سے لشکر طیبہ دا دغه سے نور داسې ګروپونه دی کیدای شي داسې ملکونه ته اشاره وی چې دوی په تور لګی چې په افغانستان په امن سے دوی مداخلت کوي.
ډیر افغانان په دې نظر باندې کې پاکستان وګوري، خصوصا د پاکستان پوځ او نظامي استخبارات چې طالبان خبرو ته کینه کینه ولې شي، دا خبره تر کومه حدا پورې سمه ده؟
دا خبره خو زه دا ما څنګه ولوې سرتاج عزیز چې کوم بیان ورکړ او په امریکا کې هغه څه دا د ویل چې طالبان دی او په پاکستان شه دي کډه کبیله په پاکستان شه دي دلته علاجونه کوي، خو بیا دغه خبره کړې و چې دوی اختیار دومره په نسته دومره سره په نسته او ضروري نه ده چې دوی خبره ومني، خو داسې ګروپونه به هم وي چې هغه پاکستان د اثر نه بهر وي یا په طالبانو شه نه نه کوم څنګه خبره ارو چې اختلاف ډېر زیات ده. دا څه خلک دي چې کوم مولا اختر منصور خلاف دي او وی باندې دا تور لګی چې د پاکستان استخباراتي دارو سره ډېر نږدې ده. ضروري نه ده چې کوم پاکستان کسان راولي میستا هغه کسان دومره زورور وي چې په افغانستان کې امن راوستای شي، یا ټول طالبان چې څومره ګروپونه دي طالبان علاوه نور ګروپونه دي هغوی خبره میستا راوستلای شي او یو قسم چې کوم دا جنگ روان ده په دغه شي کمی کولای شي.
مزار او دلغمان کابل د جرګو کور دی د هم افغانستان جرګو او مرکو لرازی دلتا مشران پغیګه کې د غرونو په څخو لکور بل دی کابل کابل دی کابل دی او کابل دی رڼا افغان 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 افغان
دا واشنگتن دی دلته په واشنگتن کې د مخوستن او بجی او 50 دقیقې دی د کونړ په ولایت کې د ماشومانو د غزان یا پولیو د ناروغي نوې پیښې په وغارنه سیمه کې ثبت شوې دي. نور تفصیل د اسد آباد نه زمنګ د خبريال زبیح الله غازی پر رپورت کې واوري.
دوه کلن سلیمان د کونړ په یو داسې سیمه کې غزان والي چې د تیرو څلورو کلونو راهیسې پکې ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین نه دی رسیدلی. چارواکی وایي دغه پیښه د شیګل ولسوالۍ د شلتن درې د څونو په سیمه کې ثبت شوې ده. کونړ کې د واکسینو د پروسې مشر ډاکټر محمد اساق امریکا غږ ته وویل چې د شاهجان دغه کوچني زوی په کمپینونو کې یو وارم نه دی واکسین شوی.
د شلتن د درې د څونو د کلي دی او 29 میاشتې عمر لري. هغه د پولیو ښکار شوی دی فعلا لپاره. ساحه تقریبا د 2012 کال نه را په دې خوا موږ ورته لاسرسی نه لرو. دغه ستونزې پکې دي.
دا په روان میلادي کال کې د افغانستان په کچه د پولیو لومړنۍ پیښه بلل شوې ده. د کونړ د عامې روغتیا ریاست وایي د شیګل په دغه غرنۍ سیمه کې د واکسینو مخالفت د پښتونخوا سوات له سیمې راغلي کډوال کوي. دا وخت د کونړ په کچه په هر کمپین کې لږ تر لږه 4000 ماشومان د نامنۍ او ذاتي مخالفتونو په وجه د پولیو له څاڅکو محروم پاتې کیږي. د کونړ اوسیدونکي وایي د 2014 میلادي کال د پولیو دغه لومړنۍ پیښې اندېښمن کړي او له کورنیو غوښتنه کوي چې خپل ماشومان له دایمي معیوبیت نه وژغوري.
په دغه سیمه کې چې دا کومه پیښه اوس د پولیو په دغه کې شوې ده دا موږ دپاره ډېر د اندېښنې وړ واقعیت. دا یو لوی مشکل دی ځکه پولیو چې وژونکې ناروغي ده.
زما خو هیله او ارزو ده د ټولو میندو پلرونو څخه چې د خپل بچي په وخت باندې واکسین کړي تر څو دغه پیښو مخنیوی وشي او دغه ټولنه دغه بدبختۍ څخه پاک او سالم وروزل شي.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت تایید کړي چې د 2014 میلادي کال لومړنۍ پیښه د کونړ په ولایت کې ثبت شوې ده. دی ویلي چې دغه ماشوم ممکن په لارو کې یو یا دوه وارې واکسین ترلاسه کړي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت هوډ کړی چې د راتلونکي میلادي کال تر وروستیو به په افغانستان کې د پولیو هیڅ پیښونه لري. خو معلومه به شي چې افغان دولت او نړیواله ټولنه به په دغه مسله کې برلاسي شي او که څنګه. اوس مهال د نړۍ په کچه افغانستان او پاکستان د دغې خطرناکې ناروغۍ وروستۍ مورچلې پاتې دي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15
دا د امریکا غږ واشنگتن دی. د اسد آباد نوم د خبريال زبیح الله غازی رپورټ واورید او دا هم زمونږ د خبرونه په دې برخه کې د متحده ایالاتو د جمهوری ریاست د انتخاباتي مبارزه په اړه رپورټ. پرون د امریکا د لویزیانا او کینټاکی په ایالتونو کې په ګوندي انتخاباتو کې د امریکایي ملیاردر ډانلډ ټرمپ د بری نه وروسته اوس داسې ښکاري چې هغه اوس دې ته نږدې شوی دی چې د جمهوري ګوند مشران به د جمهوري ریاست د مقام لپاره کاندید کړي. په موکړی په واشنگتن کې د امریکا د خبريال مایکل براون رپورټ ده.
خاغلی ټرمپ د شنبې دروازې د بری نه وروسته د سناتور مارکو روبیو نه وغوښتل چې د جمهوریت ریاست د مقام د انتخاباتي مبارزې نه ووزی.
مارکو روبیو هډ ا وری وری بیډ نایټ اند پرسنلی آی'd کال فور هیم ټو ډراپ اؤټ اف د ریس. آی تھنک اټس ټایم.
مارکو روبیو ډېر بد شپه درلوده. زه شخصا د هغه نه غواړم چې د مسابقې نه ووزی. زه فکر کوم چې دا یو وخت دی چې هغه د مسابقې نه ووزی. هغه دا هم ویل دي چې زه غواړم چې د جمهوریت ریاست د مقام د پاره د بل کاندید تیت سره یو په یو دغه مسابقې ته دوام ورکړم. د ټیکساس سناتور ټیډ کروز په دغه ګوندی انتخاباتو کې د ښاغلي ترامپ ډیر نږدې سیاسي رقیب دی. هغه د مین او د کنساس په ایالتونو کې پرون بری ترلاسه کړ او هم په نورو ایالتونو کې په ډیر کم فرق په دویمه درجه کې پاتې شوی دی.
And I'm very encouraged because if we continue to unite, we're going to win this nomination.
زه ډیر زیات امید لرم که چېرې مونږ خپل اتفاق ته دوام ورکړو نو مونږ به د جمهوری ریاست د مقام کاندیدی ترلاسه کړو او مونږ به په مو انتخاباتو کې هم بری ترلاسه کړو او هم به هیلری کلینټن ته ماتې ورکړو. ښاغلی کروز هم د ښاغلی ترامپ په شان د سناتور مارکو روبیو نه وغوښتل چې د انتخاباتي مبارزې نه ووځي چې ښاغلی ترامپ ته ماتې ورکړی شي.
Now, everybody that's running asks for somebody to drop out so they can do better, except for me. I've never asked for anybody to drop out.
اوس هر څوک چې کاندیدان دي د یو چانه غواړي چې د مسابقې نه ووزی نو مونږ به ښه نتیجه ترلاسه کړو. ما چاته دا خبره نه ده کړې. ما هیڅکله د یو چان نه دی غوښتي چې د مسابقې نه دی ووزی. ښاغلی روبیو تر اوسه پورې د مین د ایالت نه بغیر په نورو ټولو هغو ایالتونو کې چې هلته ګوندي انتخابات شوي دي په درېمه درجه کې راغلی. لبل خوا د ډیموکرات ګوند په ګوندی انتخاباتو کې هیلری کلینټن د لوزیانا په ایالت کې د خپل سیاسي رقیب سناتور برنی سینډر نه انتخابات وګټل او په خپل خغلی برنی سینډر بیا پرون په کنزاس او نبراسکا کې ګوندی انتخابات ګټلی دي. هغه د دې لوړه هم کړې ده چې د جولای په میاشت کې د خپل ګوند د لوی غونډې پورې به په انتخاباتي مبارزه کې پاتې شي. سباله د سې شنبه پر ورځ به دواړه ګوندونه په مشیګن او میسیسیپی کې ګوندی انتخابات پیل کړي. لکن په دې برسیره سباله به یوازې د آیداهو او هوایی په ایالتونو کې د جمهوری ګوند ګوندی انتخابات هم ترسره شي.
خبرونو لنډیز اوري. ولسمشر غنی پرون د ملي شورا د شپږم امتیازي کال د کار د پرانستلو په محل ویل طالبان د تاریخي ازمیخ سره مخ دي، یا د ولس سره ودرېږي او یا هم د افغانستان د مخالفینو سره. ولسمشر محمد اشرف غنی د ملي شورا د جمع د رخصتۍ وروسته د ولسي جرګې او مشرانو جرګې دواړو مجلسین په خپل وینا سره د پارلمان په نوې ودانۍ کې پرانستل. د جمهور غختون کې ګوند کاندید ټیډ کروز ادعا کوي چې هغه په خپل ګوند کې یوازینی کاندید دی چې ډانلډ ټرمپ مقابله کولی شي. سبا د سه‌شنبه په ورځ په میشیګن کې د جمهور غختون کو د کاندیدانو ترمنځ ګوندی انتخابات ترسره کیږي. د شنبه په ورځ په انتخاباتو کې د ډانلډ ټرمپ او ټیډ کروز مخکې کېدو د جمهور غختون کې ګوند اساسي او مهم غړي اندېښمن کړي دي. هغوی کوشش کوي چې مارکو روبیو ګټلې وي. د امریکا د پخوانی جمهور رئیس رونالد ریګن خزه نانسی ریګن د یک شنبه په ورځ د زړه د سکتې له امله د 94 کلونو په عمر مړه شوه. د اسلامي دولت ډلې یا داعش د عراق په پلازمینه بغداد کې د پرونی ځانمرګ برید مسولیت په غاړه اخیستې ده. په ځانمرګ برید کې لک تر لګه اته سلويخ کسان وژل شوي او په لسګونو نور زخمیان دي. په وژل شو کې ملکی او امنیتی کسان شامل دي. د یونان او مقدونیه په سرحد باندې په زرګونو په ناغښتن کې بند پاتې دي. په داسې حال کې چې د اروپای اتحادیه او ترکیه مشران نن په بروسلز کې د دغه مهاجرینو په مسله خبرې کوي. د اروپای اتحادیه مشران به د ترکیه د صدر اعظم نه غوښتنه کوي چې اروپا ته د مهاجرو د راتګ په شمیر کې د کموالي لپاره اقدامات وکړي او هغه کسان چې اسناد نه لري هغوی بیرته ولیږي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
او دا هم د نن ورځې لپاره د افغانستان د څو کلونو د موسم حال د سانتي ګراد په حساب. په کابل کې د تودوخې لوړه درجه 14 او ټیټه 2 درجه سانتي ګراد ده. په جلال آباد کې د تودوخې لوړه درجه 30 او ټیټه 10 درجه ده. په مهزرلام کې تودوخې لوړه درجه 18 او ټیټه 8 ده. په اسلاباد کې تودوخې لوړه درجه 15 او ټیټه 1 ده. په کندهار کې تودوخې لوړه درجه 30 او ټیټه 18 ده. په مزار شریف کې تودوخې لوړه درجه 20 او ټیټه 15 ده. په بامیان کې تودوخې لوړه درجه 3 او ټیټه منفي 4 ده. په ګردیز کې تودوخې لوړه درجه 9 او ټیټه 0 درجه ده. په غزنی کې تودوخې لوړه درجه 12 او ټیټه 0 ده. په زرنج کې تودوخې لوړه درجه شپږش او ټیټه 14 درجه اټکل شوې ده. محترم اردوونکو زموږ لومړی نیم ساعت پښتو خبرونه په څو شیبو کې پای ته رسیږي. د امریکا غږ آشنا رادیو دغه خبرونه شروع کیږي. موږ به نیم ساعت وروسته بیا ستاسو په خدمت کې حاضر شو.